کوم دا مشال ریډیو دا د ماسپخین ادری بجی شې نن د خالی ورځ او د 2015 کال د اپریل اته لسمه نیټه دا زه فرخنده اسد مو بده خبری سات ته هرکلی کوم. په جلال آباد کې په بمی حملو کې ګڼ کسان وژل شوي دي. د افغانستان د پوځ د مشر پاکستان ته د سفر، د قبایلي سیمو د بیکورکل شو خلکو مسلې او د دوی بیرته تګ، د چین د ولسمشر اسلام آباد ته د راتګ وړاندې د اقتصادي لارې په بدلولو احتجاج او په یو شمېر نور موضوعاتو تفصیل درکوو. خو لومړی زموږ د همکارې ملیحه میرزادانه خبرونه اورو.
السلام علیکم ته ټولو ولپام کړی د خبرونو سرټکو ته. د افغانستان په جلال آباد کې نننی ځانمرګي برید یو شمېر کسان وژلي او زخمیان کړي دي. د افغانستان د پوځ مشر وايي په سیمه کې د امن لپاره د پاکستان او د افغانستان همکاري اړینه ده او ایران پر سعودي عرب تورونه پوري کړي دي چې په شام، لبنان او عراق کې د وسلوالو ملاتړ کوي. تفصیل: د جلال آباد ښار په مخابراتو چوک کې نن د کابل بانک مخې ته شوي ځانمرګي برید لسکونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال خبریالانو ته وویل چې روغتون ته 3 مړي او تر 100 زیات ټپیان وروړل شوي دي.
موږ روغتون ته ټول مریضان راوړل شوي دي. د زخمیانو شمېر تر 100 زیات ده. ورونه چې په حق رسیدلي دي فعلاً موږ سره په روغتون کې 3 تنه موجود دي. ټول ډاکټر صاحبان چې د هغوی په تداوي باندې مصروف دي، تریاج یې اعلان کړی ده.
شاهد الله شاهی چې ځان د خلافت اسلامیه ډلې ویان بولی د پیښې پړی په غاړه اخیستی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د دفتر لخوا په خپور شوي بیان کې نوموړي د یاد برید په سختو ټکو کې غندنه کړې ده. هغه ویل چې ترهګري د دواړو هیوادونو لوی دښمن دی چې دوی یې اوس په ګډه د له منځه وړلو هڅې کوي. بلخوا د افغانستان په ننګرهار کې یوې بلې چاودنې یو تن وژلی او 2 تنه ټپیان کړي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل احمد ضیا عبدالزی مشال ریډیو ته وویل نن سهار د بیسود ولسوالۍ اړوند د تعمیراتو په سیمه کې په یو ګاډي پورې نښلول شوي ماین په چاودنه کې یو تن ملکي وګړي وژل شوي دي او 2 تنه نور پکې ټپیان شوي دي. د دې پیښې مسؤلیت تر دې د محکمې وسلوالې ډلې نه دی منلی. د افغان پوځ مشر جنرال شیر محمد کریمی وایي لسیمې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره پکار ده چې افغانستان او پاکستان له یو بل سره نږدې همکاري وکړي. د افغانستان د پوځ مشر جنرال شیر محمد کریمی چې نن د پاکستان په کاکول پوځي اکیډمۍ کې د پاسینګ آوټ پریډ دستوري مشر میلمو نوموړي پریډ ته په خپله وینا کې ویلي دي چې ترهګر د پاکستان او افغانستان ګډ دښمنان دي او باید چې پر ضد یې دواړه هیوادونه له یو بل سره همکاري او ملاتړ وکړي.
The nature of war and peace today is fundamentally different.
د نننی دور امن او جنگ په بنیادی توګه بدل شوه. کده دې موازنه د 13 کال سره وکړی شي. نن ټول نړۍ او په خاص توګه پاکستان افغانستان هر ورځ د مختلفو خطرونو سره مخ کیږي او د دې خلکو هیڅ مذهب یا منطقه نشته. نو ځکه ورته غیر ریاستي وګړي وایي او دا غیر ریاستي وګړي زموږ مشترک دښمنان دي.
د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې لخوا پرون په خپور شوي بیان کې ویل شوي چې د افغانستان د پوځ مشر پرون په پنډه کې د پاکستان د پوځي هډ کوارټر دوره وکړه او د دې هیواد له پوځي مشر جنرال راحیل شریف سره ملاقات وکړو. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په خپل تازه کلنی ریپورت کې ویلي دي چې د تیر کال د اپریل میاشتې نه تر دې دمه په دې هیواد کې د بشري حقوقو په خلاف ورزو کې ډیر زیاتوالی لیدل شوی او د پاکستان له قبایلي سیمو په لکونو خلک بیکوره شوي دي. د یاد کمیشن لخوا پرون په خپره شوي ریپورت کې راغلي چې تیر کال په سباندې 2200 ترهګر بریدونو کې 1200 پاکستاني وګړي وژل شوي او شاوخوا 3000 ژوبل دي. په ریپورت کې راغلي دي چې تیر کال د شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ په ګډون په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو له کبله خواوشا 15 لکه خلک بیکوره شوي دي. د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړو له وفاقي حکومت غوښتي چې د کاشغر گوادر لار دی له پښتني سیمو نه اړوي. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې پرون مازیګر د یو متفقه قرارداد له لارې له وفاقي حکومت دا هم غوښتنه وشوه چې د چین او پاکستان ترمنځ د سرمایه کاری په لاسلیک کېدونکو پروژو کې د ترهګرۍ او سغدریزۍ ځپلي خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو ته خاصه پاملرنه وشي. دغه قرارداد د قومي وطن ګوند سکندر شیرپا وړاندې کړ. د مشال ریډیو د خبریال د معلوماتو له مخې ټاکل شوی چې د اپریل په 6مه به د چین ولسمشر د پاکستان دوره کوي. په دې موقع به له دې هیواد سره په ممکنه توګه د 46 ارب ډالر سرمایه‌کاري پروژې لاسلیک کوي. د پاکستان حکومت د کاشغر گوادر لارې د اړولو په اړه څه نه دی ویلي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د ایران ولسمشر حسن روحانی پر سعودي عربستان د سختو نیوکو په کولو سره پر یاد تور پورې کړی دی چې په شام، لبنان او عراق کې د وسلوالو مالی ملاتړ کوي او وسلې ورته ورکوي. د اپریل پر 13 نیټه په خطاب کې روحانی په یمن کې د شیا حوثي یاغیانو خلاف د سعودي عرب په مشرۍ په هوایي بریدونو نیوکې وکړې. د مخکې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنایي وویل چې دغه هوایي بریدونه د ټول وژنې برابر دي او یو غټ جرم دی. روحانی د سعودي شاهي کورنۍ ته په اشاره کولو سره وویل چې په سیمه کې یې نفرت تخم وکرلو او ډېر زر یا وروسته به نتیجې وویني. سعودي عرب پر تهران تور لګولې چې حوثي یاغیانو ته وسله ورکوي، خو ایران له دغو تورونو انکار کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د عرب له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره په ټلیفون د یمن د جګړې په اړه خبرې وکړې. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر اوباما له ملک سلمان سره موافقه وکړه چې په یمن کې د یو دایمي ثبات لپاره سیاسي حل لاره ضروري ده. په یمن کې حوثي یاغیان د ولسمشر عبدالربو منصور هادي له پلویانو سره په جګړه دي. تر دې مخکې پرون ایران له ملګرو ملتونو غوښتل چې د دوی په وینا د عرب په مشرۍ بې ګټې هوایي بریدونه باید پر یمن ودرول شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي هغه حیران دی چې روس تر دومره اوږدې مودې څنګه ایران ته د میزایلو په خرڅ بندیز په ځای وساتلو. روانو نسپینه ماړه هغه وخت اعتراض څرګند کړ کله چې روس ایران ته د هوایي جهاز ضد دفاعي میزایلي نظام پر رصد لګیدلې بندیز پورته کولو اعلان وکړ. ماسکو وایي د ایران د اټمي پروګرام په اړه ابتدایي موافقې ته په کتلو سره دغه بندیز ته نور ضرورت نشته چې په 2010 کال کې عملي شوی و. اوباما وویل چې هغه ته حیرت دی چې د ماسکو او واشنگټن ترمنځ خرابو اړیکو ته په کتلو سره ماسکو دغه بندیز دومره وخت لپاره څنګه جاری وساتلو. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د خلیج د همکاري شورا د غړو هیوادونو مشران سپینې ماڼۍ او کیمپ ډیوید ته د خبرو لپاره وربللی دي. دا تر دې دمه د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکاري ملیحا میرزاده نوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواوري په جلال آباد کې په دوو بمی چاودنو کې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبلا وختي.
د زخمیانو شمیره تر سلو زیاته ده. ورونه چې په حق رسېدلي دي فلان موسره په روغتون کې 3 تنه موجود دي. ټول ډاکټر صاحبان چې د هغوی په دوای باندې مصروف دي، تریاج هم اعلان کړی ده.
آیا د افغانستان د پوز مشر اسلام آباد ته سفر به د دواړو هیوادونو په تعلقاتو څخه سر پرې باسي او که نه؟
پاکستان وروسته ډېر څلوېښتو کالو کښې داسې پالیسي اختیار کړې چې هغه کې افغانستان کې هغې ته ډېر نقصان رسېدلی دی، نو د هغې تشویش بجا دی او جایز دی.
د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په یو خبری کانفرنس کې ویلي باید د قبایلي سیمو بې کوره کړل شي، وي خلک زر تر زره استانه کړل شي.
دا دومره ګرمي را روانه ده، دوی بچي په خیمو کې دي، در بدره دي. مظلومه قوم ده، دې سره ریاست ظلم ورسره کړی دی او پکار دا ده چې هغه خپلو کورو ته په عزت او احترام واپس شي.
او اونیس پروګرام سروې کې د پښتني سیاستوالې شګفتا ملک سره خبرې کوو. د مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د افغانستان د ننګرهار ولایت په جلال آباد کې په دوو بمی چاودنو کې خوشا 3 کسان وژل شوي او تر 100 ډیر ژوبل شوي دي. بلخوا د ننګرهار د پولیسو مشر جنرال فضل احمد شیرزاد د وژل شوو شمیره 2 ښودلې ده. د جلال آباد په مرکزی هسپتال کې ډاکټران وایي چې د زخمیانو لپاره وینې ته ډېر ضرورت دی او له خلکو یې غوښتنه کړې چې په دې لړ کې د ورسره مرسته وکړي. بلخوا شاهد الله شاهد چې ځان د خلافت اسلامي ډلې ویان ګڼي، مشال ریډیو ته د نامعلومه ځای په یو ټلیفون کې د دغه پیښې پړه منلې ده. نور تفصیل باز محمد عابد ناورو.
د ننګرهار د عامي روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال خبریالانو ته وویل چې روغتون ته 3 تنه مړي او تر 100 زیات ټپیان ورول شوي دي.
د نننۍ حادثاتو نه موږ روغتون ته ټول مریضان راوړل شوي دي. د زخمیانو شمیره تر 100 زیاته ده. ورونه چې په حق رسېدلي دي فلان موسره په روغتون کې 3 موجود دي. ټول ډاکټر صاحبان چې د هغوی په دوای باندې مصروف دي، تریاج هم اعلان کړی ده.
بلخوا په لسګونو رضاکار د روغتون د وینې بانک ته په قطار کې ولاړو چې ټپیانو ته وینه ورکړي. یو تنی مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
شفیع الله د ننګرهار پوهنتون اقتصاد پوهنځي سلورم کال محصل ما چودنه شوې ده یو کسان مړ دي او پنځوس زخمیان دي او د وینې ریاشت ضرورت ده ډوډۍ په تېدی سرمیار سو تاخ کې وغورځول چپلکه مې خو کړې را منډه باندې راغلو
ذبیح الله مجید چې ځان د وسلوالو طالبانو ویاند ګڼي رسنیو ته په ټیلیفوني پیغام کې ویلي دي چې یاد برید دوی لخوا نه دی ترسره شوی او په سختو ټکو کې یې غندلی دی خو د شاهد الله شاهد په نوم یو تن چې ځان د خلافت اسلامي ډلې ویاند ګڼي مشال راډیو ته له نامعلوم ځای نه په یو ټیلیفوني اړیکه کې د پیښې پړه منلې ده یاد دی وی چې په ورته وخت کې د جلال آباد ښار مستوپیت څلورلارې ته څیرمه د ډولکې والا بابا په نوم یو مشهور زیارت هم په بمونو الوزول شوی چې دوه تنه ماشومان پکې ټپیان شوي دي باز محمد عابد مشال راډیو جلال آباد
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د افغانستان د پوځ مشر جنرال شیر محمد کریمی وای له سیمې د دراګرۍ د ختمولو لپاره په کار ده چې افغانستان او پاکستان له یو بل سره نږدې همکاري وکړي دا سرګندونې د افغانستان د پوځ مشر جنرال شیر محمد کریمی نن د خالی په ورځ د پاکستان په کاکول پوځي روزنیز مرکز کې د وینا په وخت کړې دي جنرال کریمی د پاکستاني او چارواکو په بلنه په کاکول پوځي روزنیز مرکز کې د عسکرو د پاسینګ اوت پریډ د ستوري ته د مشر ملما په توګه ورغلی وو په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه ریاض مزاخل راکوي
د افغانستان ملی اردو مشر جنرل شیر محمد کریمی نن د ابتاباد پوځي روزنځې یا ملټری اکیډمۍ کاکول دوره وکړه او هلته د تربیت پوره کوونکي پوځي ځوانانو پریډ ننداره وکړه په دې موقع خپل خطاب کې جنرل شیر محمد کریمی کیډټانو ته په تربیت پوره کولو مبارکي او دستوره کې د مشر میلمه په حیث رابللو باندې خپل پاکستانی همپایا جنرل راحیل شریف مننه وکړه د ده ویناوه یو ښه پوځي هغه وي چې په هر قسمه تعلیم او پیشورانه تربیت سینګار وي نوموړي زیاته چې پاکستان افغانستان د مشترکه دښمن سره مخ دی
د نننی دور امن او جنگ په بنیادی توګه بدل شوی کده دی موازنه د تیرو شلو دیر شو کالو سره وکړی شي نن ټول نړۍ او په خاص توګه پاکستان افغانستان هر ورځ د مختلفو خطرو سره مخ کیږي او د دې خلکو هیڅ مذهب یا منطقه نشته نو ځکه ورته غیر ریاستي وګړي وایي او دا غیر ریاستي وګړي زموږ مشترکه دښمنان دي او د دې مشترکه دښمن سره جنگېدو او دوی ته ماتې ورکول د پاره د اخلاص او مشترکه کوششونو او د حکومت او لس د مرستو ضرورت ته اور سرور سره کتا سو غواړي چې زمو هیواد کې امن وي نو په کار د چې دامن او کلاری د پاره د پولی پوری هم کوششونه وشي ځکه چې په گاوند کې امن نه وي نو خپل کور کې امن نشي راتلی
جنرال شیر محمد کریمی په داسې وخت پی ایم ای کاکول ته ورغلی وو چې دوه میاشتې وړاندې د افغانستان شپږ پوځیان هم دغه اکیډمۍ ته د روزنې د پاره راغلي دي د افغان فوج مشر دورې ته کارپوهان څنګه ګوري کله چې مشال ریډیو په دغه د سیمیزو چارو د کارپو او خبریال طاهر خان نه تپوسو کو نو دوی د دوانو ملکونو ترمنځ بد اعتمادي په کمی دو ده
زما په نظر باندې یو دی دوی بدون له تعلقاتو کې او بیا په ځانګړي توګه د فوجیانو ترمنځ په تعلقاتو کې په امنیتي ادارو د مشرانو ترمنځ په تعلقاتو کې یو دی دوی مثبت بدون دی دا څه وڅاري چې د دوانو هیوادونو ترمنځ په هر دګر کې په هر میدان کې په هر شعبه کې هغه تعلقات زیاتېږي خو د ټولو نه مهم تعلقات زیاتېدل او اعتماد زیاتېدل هغه د فوج په لارو کې ده چې دا په ماضي کې د دې مثالونه ډېر زیات کم دي او په دغه رنګې دا تعلقات جاري وساتلی شول نو کېدی شي د دواړو هېوادونو ترمنځ د کلونو کلونو هغه بد اعتمادي او هغه ناباوري او هغه تاوتریخوالی هغه تر ډېره حده کمېدی شي
د یادونې ده چې د افغانستان فوج مشر جنرال شیر محمد کریمی پرون د جمعې په ورځ ماسپښین د پاکستان په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته رارسېدلی وو د رارسېدو سمدستي وروسته نوموړی د پاکستاني پوځ سر دفتر پینډې ته ورغی او هلته د پاکستان پوځ د مشر جنرال راحیل شریف سره د ملاقات دوران په سیمه ایز صورتحال او پولو په انتظام خبرې وکړې ریاض مساخیل مشال ریډیو اسلام آباد
یالو خزو د ژوند د اولاد تر اورونو په اړه ځانګړې ژوند د خبرونه سروې د هرې نه پورس د مازیګر په سلونی می بجې پر ژوند دی پړه او د خالی پورس د ماسپخین په درې نیمه بجې له مشال ریډیو واوره زما د مدیحه امیرزاده سره.
اوریدونکو د افغانستان د پوز مشر جنرال شیر محمد کریمی نن د پاکستان د پوز په مهم روزنی مرکز کاکول کې جوړ شوی دستوري کې د مشر ملما په توګه ګډون وکړ. د دغه هیواد د پوز په خوانی لوړ پوړي چارواکي بریګیډیر ریټایر سعد محمد خان د مشال ریډیو همکار عبدالحی کاکر ته د مرکې په وخت وویل دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د پوز داسې یو لوی مشر کاکول ته ځي او په دغه دستوره کې د مشر میلمه په توګه ګډون کوي. بریګیډیر سعد زیاتوي،
افغانستان به دا لومړی د پوز سرلخکر وي چې هغه دلته راځي او مشر میلمه په کاکول کې جوړیږي. دا خو د تعلقاتو
نړیوال فشار دی کنه پاکستان او افغانستان په منطقي توګه د نتیجې ته رسیدلی دی، خصوصا پاکستان چې لاسې پر افغانستان پر معلومات معاملاتو باندې بر دی چې نور تعلقات شکول دي.
ما په خیال باندې بیرونی فشار هم دی ځکه چې پاکستان په دې کې بالکل یوازې شوی. یورپ او امریکا چې کوم دي مغربي ملکونه وته وايي هغه هم په پاکستان باندې کې فشار وو. دا چې چین زما په خیال باندې هم د دې نه ډېر اوس پاکستان سره په خبره باندې فشار اچي، داسې براه راست خو نه اچي خو زما په خیال باندې خبره ده چې خامخا فشار اچي ځکه چې د چین خپل چې کوم مغربي صوبه زنجیانګ دی هغه متاثر کېدی شي د دې دغه نه د چې کوم دا انتها پسندي ده. او بل افغانستان کې د چین چې کوم دې دغه سرمایه‌کاری ده نو زما په خیال باندې د دې دغه هم یو وجه کېدی شي. بل چې کوم د مثبت هغه اشاره ورکړي چې کوم باندې افغان حکومت راغی نو زما په خیال باندې او دلته پاکستان کې هم یو داسې قیادت سیاسي او فوجي راغی چې زاړه چې کوم دغه پالیسي هغه نه لږه د کناره کشي اختیاري زدارم چې مکمل دی. فلحال شکوک و شباب به خامخا د پاکستان او افغانستان به هم وي خو دغه خلیج چې کم دی نو زما په خیال باندې ډېر کم شوی دی.
خو بریګیډیر صاحب یو بل پوښتنه دا راپورته کېږي، په افغانستان کې ځینې خلک دا شک لري چې پاکستان چې دا اوس کوم علامتي اقدامات کوي لکه د کریمي صاحب پاسینګ آؤټ پریډ ته تلل یا نور، دا یوازې نړیوال مطمئنه کول دي خو د پردې شاته هم هغه پالیسي پر مخ وړي چې کومه وا
ور دغې تشویش چې کوم دی هغه هغه سره زما دغه د همدردي شته دی هغه ځکه چې دغې تشویش چې کوم دی نو هغه بېځایه نه دی. پاکستان وروسته د څلوېښت کالو کې داسې پالیسي اختیار کړې چې هغه کې افغانستان کې دغې ته ډېر نقصان رسېدلی دی نو دغې تشویش بجا دی او جایز دی. اگر افغانستان ته هم داسې دغه شته دی یو کیفیت شته دی ذهني کیفیت شته دی چې هغه پاکستان ته په ښه نظر باندې نه ګوري که پاکستان ښه اقدامات وکړي هم هغوی د پاکستان سره یو دغه لري بغض او کینه لري. داسې ګروپونه شته په افغانستان کې او اشرف غني صاحب چې کوم دی نو یو ډېر لوی رسک اخیستی دی چې هغه پاکستان وخته دا قدمونه پورته کړي دي درنه مزاحمت ډېر وو نو اوس دا پاکستان باندې لازم دی چې هغه په افغانستان کې د امن کوششونو لپاره چې کوم دی تقویت ورکړي د هغه پښتونخوا وکړي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی په داسې حال کې چې د چین ولسمشر د ګل پورس د پاکستان سفر کوي. د خیبر پختونخوا اسمبلی په یو متفقه قرارداد کې غوښتنه کړې چې له چین سره د په لاسلیک کېدونکو منصوبو کې خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو ته لومړیتوب ورکړل شي. پرون مازدیګر منظور شوی پریکړه لیک کې دا ویل شوی چې د چین اقتصادي راهداري لار د پنجاب ته نه اړول کیږي بلکې د پخوانی پلان مطابق دی د خیبر پختونخوا او بلوچستان له لارې ګوادر ته ورسول شي. غلام غوث نور تفصیل راکوي.
تیر مازیګر د خیبر پښتونخوا سملې د یو متفقه قرارداد د لری له مرکزی حکومت غوښتنه کړې ده چې د چین سره په اقتصادي لوزنامو کې د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو ته لومړیتوب ورکړي شي او خیبر پښتونخوا کې د ترګرۍ او تونروي لوجې راولړې شوی اقتصادي ستونزې دي په پام کې وساتلې شي. دغه قرارداد د قومي وطنګوند پارلماني مشر سکندر خان شیرپاو په سملې کې وړاندې کړو او وی ویل او د عوامي نېشنل ګوند سردار حسین بابک په دې لړ کې د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې وزیر اعظم میا نواز شریف دی د پنجاب د قوم پرستۍ نه ځان راوباسي او د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو او بلوچستان ستونزو ته دې پاملرنه وکړي. او په پښتونخوا کې د حکمران ګوند تحریک انصاف صوبایي وزیر شاه پرمان په دې لړ کې وویل چې مرکزی حکومت تل د پښتونخوا صوبې سره د تعصب رویه خپل کړی ده.
جس کے اوپر پورا ہاؤس متفق ہے کہ ہمارے ساتھ
په یو مسله ټوله اسمبلی یو خوله ده چې زمون سره د تعصب رویه خپل کړی شوی ده که د وزیر اعظم خوخوي او کنه خو که په هغه باندې دا ذمواري واچولی شي چې هغه به د ټول پاکستان وزیر اعظم وي نو هغه به د ټولو یو شان خیال ساتي او د ټولو حق به پوره کوي. د اپریل په شلمه نیټه د چین صدر پاکستان ته راځي او تمه ده چې پاکستان او چین به د شپږ څلوېښت ارب ډالرو اقتصادي پروژې لاسلیک کوي او هم د چین د صدر پاکستان ته د دورې په لړ کې د خیبر پښتونخوا سملې د جمعې په مازیګر د یو متفقه قرارداد د لارې له مرکزه غوښتنه کړې ده چې د چین سره په اقتصادي لوزنامو کې د ترګرۍ او تونروي ځپلې خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو ته ترجیح ورکړې شي او له کاشغره گوادر ته تلونکي لارې دي هم د پښتونخوا د جنوبي ضلعو او بلوچستان د شاته پاتې سیمو نه تیره شوي مغربي لارې دي په خپل ځای قایم وساتلی شي او د دې روخ دي پنجاب موټروي ته د اړولو نه ډډه وکړي شي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته غوږی. بلخوا پښتونخوا ولسی تحریک ته چینایي ولسمشر تر راتګ یوه ورځ لمخه یعنی سبا له د اقتصادي لوی لارې بدلولو په اړه په اسلام آباد کې د احتجاج اعلان کړی دی. د دغه تحریک له مشر سید عالم محسود سره زموږ همکار عبدالحی کاکړ مرکه کړي. نوموړي په سر کې ویلي چې د احتجاج مقصد یې د چین ولسمشر ته خپل خفګان رسول دي. هغه زیاته کړه
لمنګ دا غواړو چې د دوشنبې نه مخکې په اسلام آباد رسمحان کې دا بهن مزه ته ورسېدلي وي، بیا د اسلام آباد درس کانفرنس ورته ورسي، بیا خطونه ور ورسي، او زموږ ټول چې کوم پارلماني پارټیانې دي موږ هغوی ته ویلي هم دي، ورته لیکلي هم دي، او کلاو یې ورته ویل چې دې ځلې که په پارلمنټ کې تاسو غلي پاتې شولې او تاسو چین صدر ته مخامخ ونه ویل چې د ستا د لارې بدلون نه منم، نو بیا به د ولس ذمواري موږ نه اخلو. داسې مشران منلی
ډاکټر سید عالم مسعود صاحب همدغه پوښتنه ما کوله چې عوامي نېشنل پارټي او پښتونخوا ملي پارټي غټې پارټي دي او دغه په ولسي کچه د احتجاج له لارې څخه داسې یو ډېر فعال رول نه لوبوي، نو خو په پارلمان کې قرارداد دا دی منظور کړی دی په پښتونخوا اسمبلی کې، نو ولې دوی دغه سي ښکاره راوځي نه؟ کنه دوی به مؤثره وي په بل لار.
زمون سره کم از کم ان پیو کمی وطن پارٹی پتے والا سارا مرض سے کڑے دا ہمیشہ اسمبلی دا پرونی کرا دا دې ساری کې ډېر په ټیک ټایم باندې څنګه څه په دا پېښ کړی او ټول اسمبلی مت کړی دی.
نو خاصي کواکیت بینه سو ډاکټر صاحب دا تاسو کوم احتجاج دی کړه پاکستان حکومت یا ریاست نه غواړي چې ماغه سوسی لکه څنګه تاسو غواړي هغه لارم په غلار کې حقیقت دا دی دا تاسو دغه احتجاج ادا قراردادونه به یو څه رنگ راوړي څه معنا به ولري کنه دا به بس یو احتجاج پاتې شي. دا پاکستان حکومت هر وار دا ویلی دی چی لارا بدل سوی ندا، نو چی حکومت دا وی لارا بدل سوی ندا تاسو پا کم بنیاد بندی دا احتجاجون او دا لارا مقبله کرد؟
دا وجی د پنجاب حکومت پر تاسو ته پته ده چې د ریکسل کې د جبهه ورزی او د دې په کلن سره نه څه دنه نه کړی دي هر بدل شوی نه دا لږ چې ملګر ده دا چې دې اوس سلور لارې حساب کړل او سلور لارې کې دې وی چې موږ بدل کړو یو نه دا خو کار به په یو کوو یعنی په دې انداز کې دې دا خبره کوي خبر دا چې نه دا چې کچر ته یعنی اوس چې دې استعمال ورکړي دې لکشر راغلي دا د ټرین کمیشن چې پاکستان په اتم اپریل باندې لکشر راغلي دا انا اکثر موټر لري لرنه همدغه منا د دې مخ کې اشتهار نسل هيي اتارټي ور کړو او د موټر لري لرو د هغه خرمه تاریخ شلم اپریل دی.
د ډیموکراسي او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی تیر مازیګر په پیښور کې د جمعیت علما اسلام په مشرۍ د قبایلی مشرانو یو جرګه تر سره شو. په دغه جرګه کې د شمالي وزیرستان د کډوالو او په شمالي وزیرستان کې د امنیتي حالاتو په اړه خبرې وشوې. د جرګې وروسته د جمعیت علما اسلام فیډلې مشر مولانا فضل الرحمن په خبري کانفرنس کې د شمالي وزیرستان په عارضي توګه د بیکوره کړل شو خلکو د ستنېدلو په عمل سخت نیوکه وکړه او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې کډوالو د نور کډوالو نه دی ډډه وکړي او زر تزر دی دوی خپلو کلو ته واستول شي. په دې اړه نور تفصیل د پیښور نه د غلام غوس په دې رپورت کې.
تیر مازیګر په پیښور کې د جمعیت علما اسلام په مشرۍ د قبایلی مشرانو یو جرګه ترسره شوه او په دغه جرګه کې د شمالي وزیرستان د کډوالو او په شمالي وزیرستان کې د امنیتي حالاتو په اړه خبرې اترې وشوې. او د دغه جرګې وروسته د جمعیت علما اسلام په مشر مولانا فضل الرحمن په خبري کانفرنس کې د شمالي وزیرستان نه په عارضي توګه د بیکوره شوي خلکو د ستنېدو په عمل سخت نیوکه وکړه او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې د شمالي وزیرستان د کډوالو د کډوالو څخه دی ډډه وکړي او زر تر زر دی دوی خپل کورونو ته واپس ولېګدوي.
دا دومره ګرمي را روانه ده، دوی بچی په خیمو کې دي، در بدر دي. هم مظلومه قوم ده، دې سره ریاست ظلم سره کړای دي او په کار داده چې هغه خپل کورو ته په عزت او احترام واپس شي. او چې دا کوم شیډول به کوم انداز باندې ور کوي روزانه یا څو ورځې پس اته خاندانونه نه خاندانونه پلانکې قبیله پلانکې قبیله دا نه کافی خبره ده. لسکه خلک راغله دا بده خو کلمه تیریږي.
د دې ترڅنګ مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې په روانو دو اونو کې به د قبایلو یو لوی جرګه راوبدي او په دغه جرګه کې به د اسپندیار ولی خان، افتاب احمد خان شیرپاو ترڅنګ د نورو سیاسي ګوندونو مشران هم شرکت وکړي او په دغه لوی جرګه کې به د شمالي وزیرستان د کډوالو او امنیتي حالاتو په اړه یو متفقه لایحه عمل جوړ کړي.
ان شاء الله په دې باره کې موږ نور هم مشران ځان سره شریکو، پښتنو مشران او وسر به هم میټینګ کیږي، د ټول قبایلو میټینګ به ورسره کیږي او هغه د فارابه ان شاء الله العزیز موږ یو مشترکه موقف جوړو.
د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ په دې قبایلی جرګه کې د شمالي وزیرستان مشرانو د مولانا فضل الرحمن سره د شمالي وزیرستان د کډوالو خپل سیمو ته د ستنېدو په سوس عمل خبرې اترې وکړې او مولانا فضل الرحمن د قبایلی مشرانو ترڅنګ په خبري کانفرنس کې له ریاستي ادارو غوښتنه وکړه چې د شمالي وزیرستان د اولس د کډوالو څخه ډډه وکړي شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د ماسپخین ادرې نیمې بجې کېدونکې دي. لنډ خبرونه د ملیحا امیرزاده ناورو.
د جلال آباد ښار په مخابراتو چوک کې نن د کابل بانک مخې ته شوي ځانمرګي برید کې د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس په خبره 3 تنه مړه شوي دي او تر سلو زیات ټپیان دي. شاهد الله شاهد چې ځان د خلافت اسلامي ډلې ویان بولي د پکې پرته غاړه اخیستي. بلخوا د افغانستان په ننګرهار کې یوې بلې چاودنې او تن وژلې او 2 تنه ټپیان کړي دي. د دې پېښې پرچانه د منلې افغان ولسمشر اشرف غني او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته یادې پېښې غندنه کړې ده. د افغان پوځمشر جنرل شیر محمد کریمی وایي له سیمې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره پکار ده چې افغانستان او پاکستان له یو بل سره نږدې همکاري وکړي. نوموړي نن د پاکستان په کاکول فوجي اکاډمۍ کې د پاسینګ آؤټ پریډ دستورې ته په خپله وینا کې ویل چې ترهګر د دواړو هیوادونو ګډ دښمنان دي او باید چې پر ضد دوی له یو بل سره همکاري او ملاتړ وکړي. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن په خپل تازه کلني رپورټ کې ویلي دي چې د تېر کال د اپریل میاشتې نه تر دې دمه په دې هېواد کې د بشري حقونو په خلاف ورزو کې ډېر زیاتوالی لیدل شوی او د پاکستان د قبایلي سیمو په لکونو خلک بې کوره شوي دي. د خیبر پښتونخوا د اسمبلۍ غړو له وفاقي حکومت غوښتي چې د کاشف گوادر لادی لپختنی سیمو ناڑوی د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې پرون مازیګر یو متفقه قرارداد لاري له وفاقي حکومت دا هم غوښتنه وشو چې د چین او پاکستان ترمنځ سرمایه‌کاری په لاس کې دونکو پروژو کې د یادې سوده او قبایلي سیمو ته خاص پاملرنه وشي. د ایران ولسمشر حسن روحانی پر سعودي عربستان د سختو نیوکو په کولو سره پر یاد تور پورې کړی چې په شام، لبنان او عراق کې د وسلوالو مالي ملاتړ کوي او وسلې ورته ورکوي. د اپریل په 13 نیټه په خطاب کې روحانی په یمن کې د شیعه حوثي یاغیانو خلاف د سعودي عرب په مشرۍ په هوایي بریدونو د امریکا ولسمشر بارک اوباما د عرب له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره په ټلیفون د یمن د جګړې په اړه خبرې وکړې. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر اوباما له ملک سلمان سره موافقه وکړه چې په یمن کې د یو دایمي ثبات لپاره سیاسي حل لاره ضروري ده. او د امریکا ولسمشر بارک اوباما وایي هغه حیران دی چې روس تر دومره اوږدې مودې څنګه ایران ته د میزایلو په خرڅ بندیز پر ځای وساتلو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو اوس هم راځو 19 پروګرام اثر ویته. د نن په پروګرام کې د پښتني سیاستوالي شګفته ملک سره خبرې کوو. د دې پروګرام قربانا زموږ همکار ملیحا امیرزاده ده.
په سروې پروګرام کې درته زملي همیر ساده هرکلی وایم. په نننی پروګرام کې را سره له پېښور شګفته ملک میلمنه ده. شګفته له سیاست سره تعلق ساتي چې د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا جوینت سیکرټري ده. هغه د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړې هم پاتې شوې ده. په هغه وخت کې شګفته د لوبو سیلګری ټکنالوژۍ د خیر ښېګړې او د ځوانانو د چارو د صوبایي سټینډینګ کمیټې غړې وه چې په دغو شعبو کې هلې ځلې کړې دي. د 2015 کال په انتخاباتو کې هغه د ډیسټریکټ یا په ضلعي سطح او په 2008 کال کې په سیاست کې په صوبایي سطح مخې ته راغله. شګفته په راتلونکي مې میاشت کې د خیبر پښتونخوا بلدیاتي انتخاباتو لپاره د عوامي نېشنل ګوند جمعیت الاسلام او د پاکستان پیپلز ګوند د درې ګوندیزې اتحادیې د رابطه کمیټې غړې هم ده. په دې پروګرام کې به د هغوی د ژوند او کار په هکله خبرې اترې کوو. نو شګفته بیبي تاسو په پروګرام کې هرکلی وایو. شګفته بیبي تاسو د سیاست سره تړاو دی، نو که دا راته ووایئ چې بنیادي تعلق مو د کوم ځای سره دی او چیرته تاسو پاتې کیږئ؟ تاسو زده کړې چې دی ماسترز پولیټیکل ساينس کې تاسو کړې چې تاسو مخکې راته ویلو، نو سیاست طرف ته مخه بیا څنګه وکړه؟ دا څه چانس او کنه داسې څه بیک گراوند شته د دې شاته چې تاسو سیاست کې قدم کې خودلو؟ تاسو خبره کوله چې تاسو په 2015 کال کې څنګه په انتخاباتو کې برخه واخیستله، څنګه تاسو د ضلعي سطح سیاست کې مخې ته راغلی، بیا وروسته بیا تاسو څنګه په صوبایي کچه باندې مخې ته راغلی، نو دې تجربه کې تاسو څه فرق محسوس کو؟
چونکہ اویئرنیس مسئلے پاکستان زنانا ہوتے بنیادی کاری خیر ہے
جی دیر ہوتا ہو سکو چیتا سدا سے بنیادی آگاہ کر دی دم پر مر کے ہو دیا تھا خاص طور پر پختون کا بات معلوم ہے کہ یہ ہو زمین میں دخل کو مار کے بمرا اویئرنیس نو کچھ پہلے دوں گا بشرات دی دوی میں کیا نہ تعلیم چے دے دا دور دے پارا دا خود پارا ہو ضروری ہے کہ حکومت اوورال کا ایجوکیشن پارا کھڑے دے آگے کی تھا سب پتہ چیز یونیورسٹی کل ممبئی دو سے 1947 2000 پالیسی کم یونیورسٹی کے مند آگے پذیرات مند پر جی پیزو کھالو کو یونیورسٹی جوڑی تھی اور کوشش سمجھا کھڑے دے کہ بس سب میں تعداد کی مقبول جنا سرشان پر یو سکول بار جر سکتا ہزار روپا رجیٹ کو نمو بزر دری سکول نا پارا دے گی جوڑ سکتا جیسے جنون دا میسیج بر کولو کہ پدی ہمیں کی تعلیم کا رول چی کی دار زمان کا ذمہ داری دا اور یہ ریاست کی دے اگر دا اس پر سے گیتی دے شاہ دا تعلیم برا راہ پر ہے تیسر اسر ہمیں کو کلشتا کول آگا خوئے دے چکا اگر اس دا سے اس ماہ خوئے وہ اوٹے کو دے کاروبار کو گواڑی یا دستکاری سینٹر یا کمپیوٹر سکل سدا سے اگر دا پر ہمیں کو ٹیکنیکل پروگراموں شروع کرو
اس چے پراکیون کی مائی کے دا بلتیاتی انتخابات کی دون کی دی نو پدے بارکی تا صبح سویل گواڑے دا طریقہ کار کافی پیچیدہ دے طریقہ کار بد دے سوی دے دے انتخاباتو
سمرے چے ہو ہے میرے زمانے دے زمانے پر دسپکی اگر دے کوئی گورنمنٹ الیکشن والے سر دے اگر دیا تو دے الیکشن چے دا پا الیکشن مائی دے دے انشاءاللہ کی گی کو پدی کی دی دے جاتے خبر دا سی بھی مو کو پدی خبر ہے اتنی سرا کو پاس سمجھ دے مو کو کہ ماں پاکتا دے سیاست دے دے دیا الیکشن سے رو کر دے چے لکھنا دے رکھتا دا سیاست شروع کی دے عوام مسئلے تے رسائی بدقسمتی موجودہ حکومت زمون دا پارٹی ایم پی ڈبل کی چھ سونے سیاسی گند دے چھ اگے ټول پدی باندې دے چھ تا فز تے چھ مکو پدی کیم سات چھ دا الیکشن دی چھ امو پدی کی سات چھ پدی کی دی عوام تا ان خلق تے چھ کم پنجاب گورنمنٹ کی اوی الیکشن کی کی او خان دا کونسلر منتخب دی چھ اگے تے پورا پورا اختیار دے او چھ کو پدی کی تو خو دا سری چھ پا دا کو کو کی چھ نے پر ہوم دے کم ایکس کو پاسو دے پدی تے خبر دا چھ دی کہ ویلج کونسل خبر نو اگر تو بغیر جماعتی رہے ہو سیاست مات میں تو نشی بھی رو لے پھر جگہ یہ سیاسی مرکر دے داخل سیاسی سوچ دے داخل سیاسی فکر دے اگر الیکشن کئی
اوریدون کو بس تاسو لخواس پیغام وی
حالات کی تو دیکھ کے جب مختلف یونٹی کی زیادہ ضرورت ہے اور ایک ہی رسداروں سے زیادہ مہم مند ہے مکان دار کی جنان ہوں بے حالات پیپل روٹی کی سمر ہوں زمین پر دمائی کی طرح کری جا یا تلشیر نظر کی جنان ہوں بے زیادہ پوزیٹیو کی رسدار دیتا جنان شدہ غدیر زیادہ سفر شویدہ
سمد ډیر ډیر مننه شګفته ملک چې تاسو را سره په دې پروګرام کې برخه واخیستله تاسو د مشال ریډیو سروې پروګرام ته وګوې امید کوم چې دا پروګرام به تاسو خوښ شوی وي که الله پامن
او اوس هم راځو 19 پروګرام جمهوریت ته اوریدونکو څنګه چې تاسو ته معلومه ده سو ورځې وړاندې په کابل کې پاریدلو خلکو یو ښځه وجله دغه پیښه ته په کتو په افغانستان کې د ښځو د کونو په اړه پوښتنې پیدا شوې دي د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې په دغه هیواد کې د ښځو ژوند ته کتنه شوې او د هغوی د حقونو موضوع څېړل شوې ده د دې پروګرام جوړونکي پامیر ساحل دی
په افغانستان کې د ښځو ژوند څنګه دی ایا دوی ته ټول حقونه ورکول کیږي او که څنګه که حقونه نه ورکول کیږي نو وجوهات یې څه دي د ښځو د حقونو پرمختګ څومره دی او د حقونو له بې برخې کېدو په لار کې خنډونه په څه ډول دي د ښځو ژوند ښه کولو لپاره او دوی ته د حقونو ورکولو لپاره څه کول پکار دي او څوک به دا کار کوي دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړلې دي تاسو ته ښه راغلاست وایو له مشال راډیو سره اوسئ
جمهوریت
اوریدونکو تاسو ته معلومه ده چې څو ورځې مخکې په کابل کې له شاه دوشمشیره جماعت سره نږدې پر یوې ښځې چې فرخونده نومېده د قرآن نسخې سوځلو تور پورې شو او پارېدلو خلکو هغه ښځه په وهلو ووژله او بیا یې مړی ته اور واچاوه دې پیښې ته په کتو په افغانستان کې د ښځو حقونو په اړه پوښتنې پیدا شوې دي همداراز وخت په وخت موږ د نړیوالو ادارو لخوا داسې رپورټونه ګورو چې پکې په افغانستان کې د ښځو وضعیت په اړه اندېښنې ښودل شوې وي په نننۍ خپرونه کې به واورئ چې په تېرو 2 کلونو کې په افغانستان کې د ښځو حقونو په لړ کې څومره پرمختګونه شوي او څومره ننګونې او خنډونه موجود دي پوهان وایي په افغاني ټولنه کې په افغان فرهنګ کې ښځو ته په ډېره درنه سترګه کتل کیږي خو په عمل کې د افغانستان د کلیو او ښارونو زیاتره ښځې له خپلو ډېرو بنیادي او اساسي حقونو بې برخې دي په کابل کې د ښځو حقونو یوه مبارزه چې د موضوع د حساسیت او نورو ستونزو له کبله یې نه غوښتل چې نوم یې واخیستل شي وایي د افغانستان په ګډون په ټولو وروسته پاتې او مخ پر ودې ټولنو کې له ښځو سره تاوتریخوالی کیږي
بلکه په ډېر وروسته پاتې جامعو کې چې موږ ګورو د ښځې وضعیت ناسم دی ځکه چې دغه په خپله باندې اقتصادي سیاسي او نورې روزنیزې چارې چې دي دغه اصلا خلک ده ته واداره کړي دي یا خلک ده ته مجبور کړي دي چې یو نو نه یو نو خشونت مند لاس پورې کی
په کابل کې د سیمه ایزو مطالعاتو مرکز مشر عبدالغفور لیوال وای د افغانستان تر استقلال یا ازادۍ وروسته دا اړینه وګڼل شو چې په ټولو ټولنیزو چارو کې باید ښځه ونډه ولري دی وای د همدې پر اساس د ښځو غورځنګ پیل شو او د ښځو د حقونو په برخه کې پرمختګ وشو
د ښځو دغه ډول حضور پرته له تعلیم او یو شمېر مدني حقونو څخه ناممکن و په دې توګه دغه مبارزه مغه نهضت نسوان سره یو ځای را پیل شو او تر ننه پورې کله له خندزان سره مخامخ شو کله له شمیر پرمختګونه په تیر بیا په خاري سیمو کې مخامخ شو د ښځو د تحصیل لپاره د ښځو د زده کړې لپاره په وار وار سره ملي خوځښتونه رامنځته شول او په تیرو کلونو کې دغه برخې ته ځانګړی پام ور واوښت چې دا سړی د ښځو د حقونو په برخه کې یو شمیر پرمختګونه ګڼلی شي.
د ښځو حقونو مبارزه وایي رښتیا دا دي چې په افغاني ټولنه کې له ښځو سره تاوتریخوالی زیات شوی دی.
تاسو وګورئ په دغه وختو کې چې زیات شوی دی چې بخښنه غواړم چې دغه جنسي تیری په ډېرو ماشومانو باندې په ځای د دې چې کم شي ورځ په ورځ زیاتېږي.
غفور لیوال وایي په ټولنه کې له اسلامي اصولو هم سرغړونه شوې ده او اسلامي احکامات د سیاسي مصلحتونو له کبله ناسم کارول شوي دي.
مذهبي عقایدو څخه ناسم تفسیر او روایت چې ډېر ځله له سیاسي ګټو سره مل وو او له بده مرغه د یو شمېر ګاونډیو هېوادونو ځانګړو سیاسي حلقاتو د دې لپاره چې افغانستان د پرمختګ او پراختیا له بهیر څخه راوګرځوي، دوی پوهېدل چې دغه برخه د افغانانو په ویښتیا او روښانتیا کې ځانګړې برخه لري. دوی په منظم ایدیولوژیک مداخلې لاس پورې کړ چې اوله حمله یې د ښځو په تعلیم
د ښځو حقونو مبارزه وایي ښځو ته اسلامي حقونه ښودل شوي هم نه دي او یوازې ورته هغه برخې ښودل شوي دي چې د نارینهو لپاره دي.
اول خو ښځه خو تعلیم ته نه ده پرېښي، ښځه یې نه ده پرېښي چې هغه خبره شي چې زه څنګه هم الله ما ته څه ویلي دي، دونه بې خبره پرېښې ده. بیا هم که خبره شوې ده هغه عیسی ورته ورښودلې ده چې نارینه داسې حق لري، ښځه حق نه دی ورښودلی. که نه وخت چې بیا د خپل حق و حقوق نه خبرې شي هغوی باندې بل شکل تاوتریخوالی داخل کوي، هغوی باندې بیا په بل ډول باندې تاوتریخوالی نه دی استفاده کوي چې نه تا لا تعلیم کړی یا ته پوهې، هغه په بل شکل باندې بیا دوی رانیسي. نو دلته که حق و حقوق نه ده ښځې پوه شي نو هغه څه به نه کوي چې هغه د دوی حق و حقوق د پښو لاندې شي.
غفور لیوال وایي د افغانستان د جګړې په کلونو کې ټولنیزو اخلاقو ته زخت تاوان ورسید او د همدې تاوان له کبله ښځې لا نورې له بد چلند سره مخامخ شوې.
ټولنیزو اخلاقو چې په شدت سره یې د جګړې په دوران کې صدمه لیدلې وه دا یو بل لوی خنډ و چې له بده مرغه هغه درناوی او هغه سنتي او دودیز احترام چې د ښځو دپاره په افغاني ټولنه کې و دې ته زیان ورساوه. ښځو معمولا د ټولنیز مزاحمت له ویرې هم په پوره جرأت ونه شوای کړی خپل اجتماعي حضور رامنځته کړي چې دا کاملا یو اخلاقي مشکل و. له بده مرغه د ځینو افغانانو سره چې د جزئیات سړی وروسته ویلی شي.
خو په تېرو دیارلسو کلونو کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو موجودګۍ پر مهال د ښځو حقونو په برخه کې د ډېر کار دعوې هم شوي دي. په کابل کې د افغانستان د ښځو شبکې مشره حسینه ساپۍ وایي د پالیسۍ له سطحې که ولیدل شي نو په تېرو دیارلسو کلونو کې له اساسي قانونه تر پارلمانه او تر ناحکومتي ادارو د ښځو ونډه زیاته شوې ده.
لري ولې تر افغانستان کابینې پورې، تر افغانستان پارلمان پورې، د افغانستان په دولتي او غیر دولتي ارګانونو کې د ښځو مختلف سمتونه په رهبري کې او په مختلف سمتونو کې چې ښځې صلاحیت لري، د ښځو ونډه په دولت کې، د ښځو ونډه په مدني ټولنه کې، د ښځو ونډه په رسنیو کې، د ښځو ونډه په تجارت کې، په اقتصاد بخش کې، پالی تحصیلاتو کې، زه فکر کوم چې دغه ټول هغه فزیکي لاسته راوړنې دي چې موږ ټول هم لیدلی شو، هم د دې تاثیرات ښځو په ژوندون کې لیدلی شو.
ساپۍ وایي اوس افغانستان د ښځو کاري پلان لري او د ښځو چارو وزارت د هغه پلان تر مخه ټول کارونه پر مخ وړي.
موږ یو اولی پلان لرو د ښځو لپاره چې هغه د دولت په سطحه تایید شوی دی. د ښځو کاري اولی پلان دی چې د ښځو وزارت خپل برنامې ټول د هغې په اساس ډیزاین کوي او هم چنان هغه مدني ټولنې او کوم اتحادیې او ګروپونه چې د ښځو دپاره کار کوي هغه ټول کوشش کوي چې خپل ټول برنامو ته مطابقت ورکړي.
خو پر دې هر څه سربېره ساپۍ فکر کوي چې په تېرو دیارلسو کلونو کې د افغانستان د ښځو لپاره زیات کار نه دی شوی، ځکه چې د ټولو کارونو توجه د هیواد پرتله یوازې مرکزونو ته وه.
هغومره چې په افغانستان کې باید کار شوی وی د ښځو دپاره هغومره کار نه دی شوی. یعنی د په پالیسي لیول کې موږ ډېر شیان لرو مګر زموږ حلقات همیشه مراکزو ته ډېر متوجه وو، که هغه کابل وو، که هغه د ولایاتو مراکز وو، که هغه د زون په لیول باندې وو، موږ زیات خپل هغه توجه مراکزو ته ورکړی دی. او هغه کسان چې فکر کوم چې دیو حمایت ته ضرورت لرل
هغوی ته موږ رسیدګي افغانستان دولت یا دنیا ورته رسیدګي کړی دی، مګر موږ کولای نه شو په دیارلس کالو کې چې ډېر زیات هغه ښځې چې په کلیو بانډو کې اوسیږي هغوی ته رسیدګي زمده کړی.
لیوال هم تر یوه حده د ساپۍ له خبرو سره موافق دی او وایي په افغانستان کې د ښځو د ژوند نه ښه کېدو یو لامل دا هم دی چې حکومت، نړیوالې ټولنې او د ښځو ټولنو په عملي ډول د هغوی د حقونو دفاع نه ده کړې او یوازې یې شعارونه ورکړي دي.
حکومت، مدني ټولنې او د دوی یوازې سرسري شعاري او منفعل چلند له دې پیښې سره هم د یو خنډ په توګه یادولی شو، ځکه چې نه حکومت، نه نړیوالې ټولنې، نه مدني نهادونو او حتی د ښځو د حقونو علمبردارانو هم په علمي او ټولنپوهنیزه بڼه د ښځو د فعال حضور دپاره لارې چارې او میکانیزمونه رامنځته نه شوای کړی. دوی یوازې شعارونه ورکړل، احساساتي مسایل مطرح کړل او په منفعلانه شکل یې له دې قضیې سره برخورد وکړ چې دا په خپله یو خنډ په توګه مطرح کیږي.
له دې سره سره که د بیلابیلو نړیوالو ادارو رپورټونو ته ولیدل شي نو پکې راغلي چې په افغانستان کې د ښځو د تعلیم کچ ټیټ دی. حسینه ساپۍ وایي په تیرو دیارلسو کلونو کې په دې لړ کې هم ډیر بدلون راغلی دی او دا چې د افغانستان اصلي کلتور یا فرهنګ هیڅ کله د ښځو د تعلیم مخه نه نیوله خو د حالاتو له کبله د هغوی تعلیم او ټولنیز ژوند اغیزمن شو.
هغه خلک چې د مخکې نه هم تحصیل کرده خلک و روشن فکر خلک و هغه خلک د مخکې نه هم دغه خبرې حمایت کول. خوشبختانه په دغه دیارلس کلونو کې موږ ډېر زیات تجربې مثالونه لرو چې موږ وشو ښودلی چې په کلو بانډو کې زه به داسې ونه وایم چې مکمل سل په سله، حتی داسې به ونه وایم چې پنځوس په سله، مګر د هغه دید نه چې زه کلو بانډو سره او ښځو سره موږ په ارتباط کې یو، دغه یو شبکه ده، دا یو انجیو ده چې تقریبا موږ په څلور دېرش ولایاتو کې زموږ اعضاوې دي او موږ فکر کوو چې تقریبا د دېرش نه نیولې تر پنځه دېرش لا څلوېښت فیصده خلک اوس په دې خبره پوه شوي دي چې ښځې باید تعلیم وکړي، ښځې باید خپل جرې مکاتبو ته ولیږي، په وړکتوب کې دوی باید ودونه ولیکي. د دوی هغه احترام او رسمیت دا د افغانستان په هغه اصل کلتور کې دغه څه چې نن دی وایي دغه څه نو.
له غفور لیواله مې پوښتنه وکړه چې آیا افغان فرهنګ په خپل اصلي او علمي بڼه ښځو ته حقونه ورکوي او که څنګه؟ دی وایي لویه ستونزه دا ده چې افغان فرهنګ هم له لاسه ورکړل شوی دی او عصري مدني فرهنګ هم نه دی ترلاسه شوی.
زموږ یوه ستونزه په دې بابت کې دا ده چې موږ هغه پخواني کلتوري ارزښتونه چې په هغو کې ښځو ته په ډېر درناوی قائل وو، هغه ټولنه ښځې کولای شول په کلیوالو چارو کې حضور ولري، دوی په کرونده کې حضور درلود، دوی د کورنیو چارو په مسلو کې حضور درلود، حتی د دوی حضور په مړي ژوندي کې ډېر د پام وړ و. هغه مو هم له لاسه ورکړل او هغه نوي مدني مدرن د ښاروندۍ پر بنیاد رامنځته شوي اصول مهم یا امکانات او حقونه مهم ترلاسه نه کړل.
لیوال وایي دې عمل یوه تشه پیدا کړې ده.
موږ په یوه تشه کې واقع یو د خپلو فرهنګي دودیزو ارزښتونو ترمنځ او د مدرنو مدني یا ښاري حقونو او امکاناتو ترمنځ، او هغه د دې دلیل دا دی چې هغه مو وراسته زاړه او لمنځه تللي وګڼل او نوی مو راخپل نه شوای کړی. په دې باندې کې موږ یو تشه کیو او دا د ټولنیز سقوط په معنا ده.
د سیمه ایزو مطالعاتو دفتر مشر غفور لیوال وایي دا ټول ستونزې یو خواته، حقیقت دا دی چې په افغانستان کې ښځې له ځینو بنیادي حقونو هم بې برخې دي.
د افغانستان ګر شمېر ښځې لا تر اوسه د خوراک ډوډۍ نه لري، لا تر اوسه درمل نه لري، لا تر اوسه د ژوند شرایطو او ډېر ابتدایي امکانات نه لري. موږ دې پر ځای چې دوه ته پام وکړو، یو څو لوکسو ښاري کوڅو او ګذرونو د ښځو لپاره ډېر پرمختللي حقونه غواړو چې هغه د افغانستان د ښځو په فیصدي کې یو فیصد هم نه راځي.
له لیواله مې وپوښتل چې د دې ټولو ستونزو هوارۍ څنګه کېدای شي. دا زیاتوي لومړی باید لومړیتوبونه وټاکل شي او بیا د هغو لومړیتوبونو پر بنسټ ملي ستراتیژي غوره کړل شي.
هغه څه چې زه غواړم وړاندیز کړم هغه دا چې د ښځو چارو وزارت، د افغانستان حکومت، نړیواله ټولنه ټول هغه بنسټونه چې په دې برخه کې کار کوي باید د افغان ښځو د حقونو د تصویر لپاره باید لومړیتوبونه تعریف کړي او د یوې لویې ملي ستراتیژۍ په چوکاټ کې د دغو لومړیتوبونو پر بنسټ اجتماعي اصلاح رامنځته کړي. په صورت کې زه باور لرم چې د افغانستان ښځې به ورو ورو په خپله
اردوونکو تاسو واردل چې افغانی فرهنګ اصلا خځې له حقونو نه بي برخې کوي، بلکې دا د افغانی فرهنګ پریخودو او له اصلي ارزښتونو یا اقدارو د انکار لکبله هغه تشه ده چې هر ډول تاوتریخوالي ته یې لار هواره کړي. پوهان وایي په تیرو دیارلسو کلونو کې په افغانستان کې خځو حقونو لپاره ډیر کار شوی دی. البته د افغانستان د لسیزو ناکرارۍ ته په کتو په هغه هیواد کې لا هم ډیر وخت ته اړتیا ده چې په ټولنیزو جوړښتونو او نظام کې د خځو د حقونو خوندي کول باوري شي. دا ونننۍ خبرونه بلونه به بیا له جمهوریت سره راشو په مخه مخه.
جمهوریت
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.